السلام علیکم د سهار اتب جیدی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه اوري د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وای افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرخه کې ده او په دې لړ کې باید سیمه ایز همکاري ورسره وشي دا هم اوري چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د پروموټ یا د خوځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژهی چلند ونشي په هلمند ولایت کې په څو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکو خو په سر کې له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
السلام علیکم په سر کې د څو مهم خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي د بریتانیا صدر اعظم وایي افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په 28مه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي دا هم بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي کاسازر پروژه له قرغیزستان تر پاکستان د برېښنا د لیږدولو پروژو ته ویل کیږي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې هم تیریږي افغان حکومت به له دې پروژې هر کال میلیونونه ډالره مالی ګټه وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري غونډې ته ویل چې حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي کاسا سیمبول دی نمونه او زموږ د ادارې نښه ده کاسا به هغه آسیایي هیوادونه چې سره بیل شوي بیرته ونښلوي د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې چې سبا پنجشنبه په دوشنبه ښار کې جوړیږي د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د پاکستان صدر اعظم او د تاجکستان قرغیزستان ولسمشران به هم برخه واخلي د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وای افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي کامرون د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوالې غونډې په اړه چې سبا پنجشنبه په لندن کې پیلېږي دا خبرې کړې دي دا نه د معلومه چې کامرون په دې پوهېده چې دا خبرې ثبتېدي او کنه د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد په اړه په کلینی ریپورټ کې افغانستان ته په اداري فساد کې د ښکېلو هیوادونو په لیست کې 168 او نایجیریا ته 168 ځای ورکړی دی د ایټالیا پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولی دي پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپاره کړي دي د ایټالیا لوی څارنوال تر دې مخکې ویلي و چې له نیول شوو کسانو سره د حملې د پلان اسناد نه دي موندل شوي خو ټینګار یې کړی و چې دا کسان د حملو لپاره په تیاری لګیا وو د چارواکو په وینا د افراطي کسانو دې شبکې په ایټالیا فرانسه او بریتانیا کې د حملو پلان درلود یو مشکوک افغان چې نیول شوی درویش کلن دی او حکیم ناصری نومیږي او بل 29 ګلستان احمد زی دی ناصری له نړیوال تروریزم سره په ارتباط او احمد زی د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن شوی دی ریپورټونه وایي چې درېیم مشکوک 40 دی او ذوالفقار امجد نومیږي امجد پاکستانی دی او د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس درلودلو تورن دی د نیول شوو کسانو په موبایلونو کې موندل شوي عکسونه دا نظر پیدا کوي چې په روم پاریس او لندن کې د حملو پلان درلود د ننګرهار امنیه قمندان وی په نازیان ولسوالۍ کې لستنه په انتحاري حمله کې وجل شوي او درویشتنه زخمیان شوي دي د مل پاسوال زړور زاهد په وینا حمله پرون سه شنبه د قومي مشر ملک دهقان په کور کې شوې ده د زاهد په وینا ملک دهقان له وسلوالو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ملیشو په تنظیم کې همکاري کوله او په دې حمله کې زخمی شوی دی د ننګرهار امنیه قمندان ویلي چې په دې انتحاري حمله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی په بامیان کې خزینه مدني فعالانو د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونما د دفتر مخې ته څراغونه لیکینونه بل کړل او د عدالت غوښتنه وکړه دوی له افغان حکومت او ملګرو ملتونو وغوښتل چې د توتاب پروژه له بامیان ولایت څخه تیره شي دا پاکستان ته د ترکمنستان تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا د انتقال پروژه ده چې د وروستۍ پریکړې پر اساس به د سالنګ په سیمه کې تیریږي په بامیان کې د انصاف لپاره رڼا کمپاین یوې غړې صغرا عطایی پرون سه شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل
متاسفانه تا هنوز حکومت وحدت ملی
نوموړی وایي متاسفانه د ملي وحدت حکومت زموږ ناره نه اوري نو موږ نن د لیکنونو راایستلی چې حکومت او نړیوالو دوستانو ته څرګنده کړو چې موږ بامیاني ښځې عدالت غواړو دوی یو پریکړلیک هم خپور کړی او پر حکومت یې ټینګار وکړ چې د توتا پروژه له مرکزي سیمو تیره شي خو په پکتیکا کې پرون یو شمېر ځوانانو د مدني ټولنې فعالانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې توتا پروژه د سالنګ له لارې تیره شي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په ویشتمه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي دا به د دویمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته اول وار وي چې د امریکا یو برحاله ولسمشر هیروشیما ته سفر کوي د امریکا متحده ایالاتو په 1945 میلادي کال کې پر هیروشیما ښار اټومي بم استعمال کړ چې د چاودنې په لومړیو شیبو کې لږ تر لږه اتیا زره کسان ووژل شول د امریکا ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې ویتنام ته هم ولاړ شي د بنګلادیش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت الاسلامي مشر متي الرحمن نظامي اعدام شو متي الرحمن نظامي د هغو جنایتونو له امله اعدام شوی چې په 1991 میلادي کال کې له پاکستانه د بنګلادیش د ازادۍ په جګړه کې کړی وو د بنګلادیش د قانون وزیر انیس الحق ویل نظامی پډاګه تر شدید امنیتی تدابیرو لاندې د ښار پر مرکزی زندان کې په دار وځړول شو ریپورتونه وایي چې د راکی ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو تیره شپه د بنګلاديش د جماعت الاسلامي ګوند د مشر د اعدام د هرکلی لپاره له خپلو کورونو د باندې راوتلي وو خو د هغه پلویانو هم د ښار د مرکزی زندان په وړاندې اعتراضي لاریون وکړ نظامی د بنګلاديش سترې محکمې لوري په قتلونو جنسي تجاوزونو او د روشن فکرانو پر ضد د مرګ فتوا ورکولو لامله مجرم پیژندل شوی وو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د عصري او کافي وسلو په مرسته په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحلې ته رسېدلې ده پوتین پرون سه شنبه له خپلو پوځي چارواکو سره په کتنه کې وویل چې د سپتمبر له میاشتې راهیسې په سوریه کې د دوی پوځیان کمپاین پیل شوی روسی جنگی الوتکو تر 10 زرو زیات عملیاتي پروازونه کړي دي د پوتین په وینا د عملیاتو 10 اهداف وشتلي او سوریه پوځ سره مرسته کړي چې 1500 خارونه او کلی ونیسي د روسیې ولسمشر په دې غونډه کې ویل چې د دې هواد پوځ په سوریه کې د اهدافو د وشتلو لپاره لږ تر لږه 115 کروز میزایل هم توغولې دي او روسي خبر هغه دا چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ته د جمهوریت غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ په دو نورو ایالاتونو ویست ویرجینیا او نیبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي په انډیانا ایالت کې له بریالیتوب وروسته میلیاردر سوداګر ډونالد ترامپ د سپینې ماڼۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو لخوا احتمالي کاندید دی د ډیموکراټانو لخوا بیا هیلاري کلینټن په نیبراسکا او د هغه سیال برنی ساندرز په ویست ورجینیا کې زیات انتخاباتي هیئتونه خپل کړي دي د ترامپ په شان هیلاري کلینټن هم سپینې ماڼۍ ته د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید بلل کیږي د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ ولسمشر اشرف غنی وی په سیمه کې روانو حالاتو او تروریزم اسلام له زیاتو ګواښونو سره مخ کړی دی
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است
د کاسا 1000 پروژې په اړه چې سبا د افغانستان د اجرایي رئیس په حضور کې په تاجکستان کې افتتاح کیږي د افغان حکومت نظر اخلو
پاکستان اړ دی چې افغانستان به هر کال د دغه پروژې له خاطره څخه هر یو کال 50 میلیون ډالره باندې حق لوبر ورکړي
دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې په هلمند کې په څو ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژهیي چلند ونشي د خپرونې دوهمه برخه بیا د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکي 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزه باید د تروریزم پر ضد جګړې عمده برخه وي. ولسمشر رحمان دا څرګندونې پرون په دوشنبه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. د مخدره موادو د قاچاق د بندیدو لپاره د سیمې افغانستان همکاري د نوموړي په خبره ډیره مهمه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویل چې افغانستان له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او د تروریزم پر ضد د اصولي مبارزې لپاره پر سیمه ایزې همکارۍ ټینګار وکړ. د موضوع تفصیل د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډې ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیتي په سر کې دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د خپلو مخالفینو او د سیمې د دشمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله یې څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
دوی اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ایز همکاري ته اړتیا ده. هله لرو چې ټول سیمه به د نتیجې ته ورسیږي چې دولتونه حقوق او مسؤلیت لري. کله چې دولتونه له غیر دولتي ادارو کار اخلي او دا فرق کوي چې شاه او بد تروریزم توپیر لري، ټول کمزوري کوي. د شاغلی غنی په وینا د تروریزم، مخدره موادو قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري، نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غنی هم داراس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښ لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلله چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې سرګندي او هدفمندې ستراتیژي په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅه وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویت روابط مرزی و تامین امنیتی آن را
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پر اړتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر شو کېدو ټینګار وکړ. موږ د شو شرایطو درامسته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولو سیمو د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزه ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بللې ده. ولسمشر غنی بنن کابل ته ستنیږي.
وامریدل چې د افغانستان ولسمشر پرون په تاجکستان کې د هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. د مخدره موادو د قاچاق او د تروریزم پر ضد مبارزې او د دوړخیزو اړیکو په اړه په خپلو کې خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم سبا دوشنبه ته لاړ شي او د غلطه د کاسه 1000 پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. په دې مراسمو کې به د پاکستان صدر اعظم، د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران ګډون ولري. ولسمشر اشرف غنی وای کاسه 1000 پروژه به د اسیا هیوادونو چې سره جلا شوی و بیرته یو ځای کړي. د اجرایی ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل له دوشنبه خره په تلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته ویل چې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تیریږي. فرشتي جلال زئی په مرکه کې له ښاغلي فیصله پوښتنه کړې چې دا پروژه د افغانستان لپاره کومې ځانګړې ګټې لري. جاوید فیصل وایي
دا پروژه له قرغیزستان څخه د برېښنا د لیږد پروژه ده. له قرغیزستان څخه پیل کیږي، تاجکستان او افغانستان ته بر کې نیسي او بالاخره دا د پاکستان پېښور ښار ته رسیږي. دغه لین د افغانستان په خاوره کې 522 کیلومتره اوږدوالی لري چې له 600 محلونو، 23 ولسوالیو او 6 مرکزی او شرقی ولایتونو څخه تیریږي. دا پروژه نه تنها دا چې د افغانستان د برېښنا شرکت د قراردادونو په سلسله کې افغانستان ته برق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطره څخه هر یو کال $500,000 په کلنی ډول باندې حق لوبر ورکړي. د افغانستان لپاره یو څه پوسټ دی. دا پلان پلانداوي چې له دغه لاین څخه په کال کې 5 میاشتې د مې له اوله څخه د سپتمبر تر اخره پورې پاکستان ته برق انتقال شي. اما که تر دې مودې وخت زیاتېږي، په هغه صورت کې افغانستان ته حق لوبر اضافه کیږي او ممکن موږ د کال تر $80,000 پورې له دغه پروژې څخه حق لوبر ترلاسه کړي. نړیوال بانک له هغو ساحو سره چیرې چې دا برق لین تیریږي مالي مرسته هم کوي او په پلان دی چې په اول سر کې د افغانستان ونده چې په دغه پروژه کې هغه مالي مصارف چې افغانستان یې باید ورکړي $200 میلیون نړیوال بانک به په دغه برخه کې هم د افغانستان سره $346 میلیون مرسته کوي چې دا کومک یې لا یوازې دی.
د افغانستان حکومت به څنګه کولای سي چې د دې پروژې لپاره امنیت تامین کړي؟
امنیت د دې پروژې لپاره یو اساسي ضرورت دی. افغان حکومت هم دغه ضرورت په نظر کې نیولو سره په لمخه کارونه پیل کړي دي. اما دغه پروژه په درې مختلفو قیسونو کې عملي کیږي. لومړی تیز دی د سروې نهایي کول دي چې بالاخره د لین طریقه او ډیزاین نهایی سیده شفر مشتی بخمی سید. دوهمه برخه ده کار ده کنورتر ستیشنونو سلوول او ده درکاتو بخش دی. یا ده کار ده برخه دری کالا وقت می سید. ورستی او نهایی مرحله ده کار چیده اغا عملیاتی مرحله ده او په هغه که ده لین ساتن هم رازی. ده مرحله تقریبا 15 کالا فبرکی. بینان ده کافی وقتی چی حکومت پر طول منه پر تمام منه پر طول ساهو که دغه لین د نساتنی لپاره لازم ګامونه پورته کی. تر څنګه په دې پروژه کې موږ درې نور هیوادونه شریکان لرو. قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان په دې پروژه کې موږ شریکان دي. بیدان د هغوی یوانډه به هم په دې کې اساسي وي او هغوی به هم د پاکستان د حکومت له هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دې پروژې امنیت تضمینوي.
څومره وخت ورته ټاکل شوی؟ یعنی د دې پروژې د بشپړېدو لپاره
کار خو سر له پنجشنبه څخه پیل کیږي. پنجشنبه چې کله دی دایته تاکیږي له قرغیزستان څخه پیل کیږي، بل اخر تاجکستان او تاجکستان څخه افغانستان ته تیریږي. افغانستان کې 500 کیلومتره لاره وهي. بینان دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو. اما په اوږدمهال کې افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
د کاسه یا کزار د پروژې د افتتاح چې سبا په تاجکستان کې افتتاح کیږي او د دې پروژې د څرنګوالي او افغانستان ته د هغې د ګټې په اړه مو د اجرایه رئیس د مرستیال وین جاوید فیصل څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخې دروروي.
د لویدیز کڼو رسپانو او چاپی خبرونو د پاکستان د پخواني سر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سوی علي حیدر ګیلانی د خوشکېدو مسله چړلې ده. ګارډین رسپانه لیکي چې له وسلوالو څخه د علي حیدر ګیلانی د خوشکېدو خبر لومړی ځل د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر په ټلیفون په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز ته ورکړ. ګارډین لیکي دیرش کلن علي حیدر ګیلانی د پاکستان پولي ته نږدې په پکتیکا کې په داسې وخت کې وموندل شو چې د کابل او اسلام آباد اړیکې شنه دي او افغانستان پاکستان ملامتوي چې هغه پناه ځایونه نه په نقشه کوي چې هلته افغان طالبان اوسي. یوه بله خبرونه سټار اینډ سټرایپس بیا لیکي چې د علي حیدر ګیلانی له خوشکېدو وروسته پاکستان د خوشي څرګندونه وکړه او په کابل کې د پاکستان د سفارت ویاند وویل چې دا یوه لویه لاسته راوړنه ده او موږ له افغان او بهرنیو ځواکونو مننه کوو چې علي حیدر یې را خوشي کړ. علي حیدر د رضا ګیلانی زوی دی. رضا ګیلانی له 2008 تر 2012 کلونو پورې د پاکستان سر اعظم وو او د 2013 کال د می په نهمه په داسې حال کې چې د پاکستان عمومي انتخاباتو ته څو ورځې پاتې وې وسلوالو په ملتان کې د پیپلز ګوند پر غونډې برید وکړ. دوه تنه یې ووژل، یو شمېر یې ټپیان کړل او علي حیدر ګیلانی یې وتښتاوه. سټار اینډ سټرایپس لیکي چې رضا ګیلانی تیر کال ویلي وو چې یرغمل د ده د زوی د خوشي کېدو لپاره د القاعده د یو شمېر کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د همدې خبرونې په وینا علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یو ځل 8 دقیقې له خپلې کورنۍ سره خبرې کړې وې چې بیا یې پلار تیر کال یوه تلویزیون ته وویل چې زوی یې خوندي دی او خوشحاله دی. د لویدیز وی بلې چاپي خبرونې هیومن رایټس واچ بیا په افغانستان کې د وروستیو اعدامونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د اکشن بی پورس په کابل کې شپږ طالبان په دار وځړول شول. د بشري حقوقو ډلې یا هیومن رائټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداري ورکړ چې نور بندیان اعدام نکړي. دا وروسته تر دې چې په 2014 کال کې اشرف غنی ولسمشر شو لومړی ځل دی چې د اعدام حکم یې لاسلیک کړ او دا حکم پلی شو. د بشري حقوقو د سار ډله په خپل لیکنه کې د افغانستان لپاره د خپلې مؤسسې د وی جکپوري غړي پاتریکا ګاسمن خبرې راخستې دي چې وایي د اعدام حکم د منلو نه دی او شایي د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي او برعکس نتیجه ورکړي.
Thank you. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. رپورټونه وایي چې د هلمند په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو پراخ عملیات پیل شوي دي. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له همکار سره اړیکه ټینګه کړو او په دې اړه درسره وسی معلومات شریک کړو. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژهیي چلند ونشي. سیما سمر دا غوښتنه د سه شنبې پر ورځ افغان میرمنو د ونډې د پیاوړتیا په نوم جوړ شوي کانفرنس ته وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغان میرمنو سره به د هغوی د غوښتنو له مخې مرستې وشي او د حکومت اجرایي رئیس بیا د ښځو غوښتنو ته رسیدګي د حکومت لومړیتوب یاد کړ. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په هغه غونډه کې چې د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د ښځو د ګډون د پیاوړتیا په هدف جوړه شوې وه، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې د ښځو د پیاوړتیا پروګرام باید له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي. سیما سمر د سه شنبې پر ورځ د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ای ډی لخوا د پروموټ مشارکت په نوم جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د پروموټ پروګرام نه باید یوازې نمایشي بڼه ولري.
هیله لرم له پروموټ سره د وی پروژې په سر چلند ونشي. پروموټ په واقعي توګه له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون د افغانانو په کورنیو او ټولنه کې بدلون دی.
پروموټ د 214 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د 15000 افغان شذو د پیاوړتیا لپاره د یو اس ای ای ډی 15 کلن پروګرام دی. دغه پروګرام د رهبری په کچه د ګډون، حقوقي مسایلو، جنسیتی برابرۍ، اقتصادي او ټولنیز پیاوړتیا په برخه کې افغان شذو سره مرسته کوي. مشارکت د پروموټ یو برخه ده چې لمخې له څلور د شولایتونو څخه د تباندې 15000 فعالینو او مدني ټولنو غړي د شذو د برابرۍ او پیاوړتیا لپاره یو شبکه رامنځته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی چې هوا د پروموټ تمیلون کوي د سه شنبه پر ورځ ویل چې له افغان میرمنو سره به د هغو د غوښتنو لمخې مرستې وسی.
موږ ضرورت لرو چې تاسو ملاتړ وکړو، تاسو خپل غږ پورته کړئ. موږ اړتیا لرو چې د ممکن بدلون لپاره د مرسته کوونکو حکومت او اشخاصو په توګه دا ټول همغږي کړو.
نوموړی همداراز ویل چې د افغان میرمنو پر مسایلو به د وارسا او بروکسل په جوړیدونکو کنفرانسونو کې هم خبرې وسی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي وحدت حکومت د ښځو غوښتنو ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړی دی.
دا ژمنه ستاسو سره کوو چې د افغانستان په کابینې او د وزیرانو په شورا کې د ښځو غوښتنو ته رسیدګي ته لومړیتوب ورکړو.
د ښځو د حقونو فعال فتنه کلنی وای افغان میرمنو سره د نړیوالو مرستې باید د نمایشي غونډو په جوړېدو سره نه وي، بلکې د غوی لپاره ملموسي لاسته راوړنې ولري. میرمن کلنی وای د دې لپاره چې د پروموټ په څیر سر پروګرامونو پروژې بڼه خپل نه کړي، اړینه ده چې مرستکونکي ادارې په منظمه توګه حساب ورکړي چې څومره مرستې په کومو برخو لګولې دي.
ازادي رادیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې ویل، د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. همدا شیبه په سیمه کې زمونږ همکار د تلیفون للی کې را سره دی. دای صاحب سلامونه، سهار په خیر. په کومو سیمو کې عملیات پیل شوي دي؟
مراسم ګر ډیر مننه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ټکنیکي همکارو او دارنګ او دغه ته هغه ملت چې حکومت کې د خبرپاڼه په ترڅ کې خبر ورکړی دی، د هلمند په نادالی، مارجې، نهر سراج کې او دارنګ د لشکرګاه د څلورمی او زی باباجي عمر استاد کې پیل شوی دی. ورکیر په عملیات کې افغان ځواکونه د ځمکې او هوا د لارې بوختي او غاړې رسمي د وسلوالو ولکې خلاصې کړي. په تیرو شپږو میاشتو کې د هغوی په ولکه کې
دا تر دې مخکې په دې سیمو کې پوځي عملیات شوي نه وو.
د حکومت تقریبا دوې میاشتې کېږي چې وایي نن په دې سیمو کې عملیات پیل کوم او سبا پیل کوو، خو معلوم عملیات او دوامدار عملیات نه اوسې. تر اوسه یو ځل په دې روانه میاشت کې د باباجي په سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا یو چاپه وشول. د باباجي په سیمه کې چې د وسلوالو سره د افغان ځواکونو یو رینجر موټر چې په خوا کې نیولی وو او دغه یو ټانک دا ویچا کړل، ډول د جنو وسلو او مهمات تنولو خبره ورکړه او تقریبا د اتریش په شاوخوا کې د وسلوالو د وژلو ویل خو هغه مال وسلوالو دغه خبره رد کړې ده. منته وزمانه ملت تر اوسه په دغه سیمه کې نه و چې شمېر مېشتې وړاندې دغه سیمه په لومړي ځل د نادالي د بغرا پر امنیتي پوستو باندې چې وسلوالو کله بریدونه وکړل دا کمر باندې رامات کوي د مرجي ټول سیمې ونیولې وال د ورسوالۍ ودانۍ پاتسر او دغه رنګ د نادالي ډېرې سیمې ونیولې او ځان تر بابا چې پر راورسوي او د شپږ میاشتې وروسته دا سوال پورته کیږي راشي.
اکثره وخت په هلمند کې د عملیاتو خبرې ډېرې زیات کیږي، په هلمند کې د جګړو ریپورتونه ورکول کیږي، اما اکثره وخت د زینو خلکو شکایتونه دا دي چې د هلمند په لری پرتو لسوالیو کې ملکی وګړو ته زیاته توجه نه کیږي، د هلمند په لری پرتو لسوالیو کې په سنگین کې په نادلی کې په ټولو کې ویل کیږي چې خلک له راز راستونز سره مخ دي. د هلمند اداره مرکزی حکومت په دې اړه کوم اقدام کوي او کنه؟
د درې درې نیم زره کورنۍ په شاوخوا کې هغه کسان چې په دې تېرو شپږو میاشتو کې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې پراته وو خپل کورنۍ خوشي کړل، اوس هم د حکومت څخه په ډېرو مواردو کې مرسته اړتیا لري. که څه هم د مرستو دا لړۍ دوام لري، مثلا تېره اونۍ د یو ان میکا په نامه یوې ادارې یوې کمپنۍ چې د منځپاکۍ کمپنۍ هم د تقریبا دوه نیم سوه کورنۍ سره مرسته وکړل. دغه رنګه د مهاجرون ریاست هم د درې سوه شاوخوا کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه، خو خلک وایي دا کافي نه ده او دلته د بې ځایه شوو کورنۍ شمېر تر دې چې دوی مرسته ورسره کوي دوه چنده او څو چنده زیات دی.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. زموږ همکار محمد الیاس دی او چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت او د هلمند خلکو د ستونزو په اړه در سره ورستي معلومات شریک کول. ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. آیا حقانی شبکه په افغانستان کې د جګړې مشري اخلي؟ د وسلوالو طالبانو د مرستيال مشر په توګه د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی له ټاکلو د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د هواري لپاره د حقانی له ورستۍ هڅو داسې انګرل کیږي چې د شبکې د افغانستان د دولت پر ضد جګړه کې خپل رول پیاوړی کوي. په دې اړه د اسوسییټ پریس خبري اژانس رپورت مهمه برخه ل نوریاس نوري اورو.
د افغانستان په جګړه کې د حقانی شبکې چې ویل کیږي مرکز په پاکستان کې د رول له هغې وروسته پیاوړی شو چې د طالبانو نوی مشر د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی خپل مرستیال وټاکه. دغه راز طالبانو د مشرتابه په لیکو کې د حقانی نفوذ وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د هواري هڅې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې حقانی شبکه چې امریکا تر روسي ډله نومولې کولی شي طالبان ډیر پیاوړي کړي او په افغانستان کې سګ دوبې هم د جګړو تنور ګرم وساتي. د طالبانو د پیاوړي کېدو یوه نښه هم د کابل د تېرې میاشتې حمله وه چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول. کارپوهانو دا داسې یوه پرمختللې خونړۍ حمله بللې چې په وینا یې هغه له حقانی شبکې پرته وسلوالو نشوی ترسره کولی. د اسوسییټډ پریس په لیکنه دغه پیښې د کابل او اسلام آباد په لانجمنو اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړ. افغانستان له پاکستان غواړي چې حقانی شبکه وځپي او اسلام آباد تورنوي چې د دې ډلې فعالیت زغمي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي. د طالبانو د مشرانو د یوې غونډې په اړه صوتي پیغام چې اسوسییټډ پریس ترلاسه کړی پر طالبانو د حقانی ډلې د نفوذ یو تصویر ورکوي. په دغه غونډه کې چې په یو نامعلوم ځای کې جوړه شوې د طالبانو نوې مرستیال مشر سراج الدین حقانی د غونډې ګډونوالو ته وایي چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او د دښمن په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. د اژانس په وینا په دغه صوتي پیغام کې د حقانی غږ پیژندل شوی چې دغه څرګندونې د هغه دي. د طالبانو د مرستيال مشر په توګه سراج الدین حقانی له ټاکلو ښکاری چې د طالبانو په مشرتابه کې د ډلې مستقیم رول په زیاتېدو دی. حقانی شبکې چې څو کاله مخکې له طالبانو سره خپل پیوستون اعلان کړی و تر ډېره په خپلواک توګه فعالیت مخته وړی دی. ویل کیږي چې دغه ډله به په زرګونو وسلوال لري او د کلونو په تېرېدو سره لیدل شوي چې دغه ډلې چې د پاکستان د استخباراتو له مرکزي ادارې آی اس آی سره نږدې اړیکې لري له طالبانو سره ډېره مرسته کړې ده. د واشنگتن د وودرو ویلسن په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې چیرونکی مایکل کوګلمن وای یوازې یو منبنه ده چې حقانی پیاوړی کوي، بلکې درې مسلو ته باید پام وشي. په خپل د دې شبکې وسلوال له پاکستان سره د اړیکو پالنه او د خریج له هیوادونو سره اړیکې. د اسوشیټډ پریس په لیکنه د طالبانو د مشرانو په غونډه کې سراج الدین حقانی پر ټولو طالبانو غږ کوي چې د ګډ دښمن چې هغه بهرني کافران دي په وړاندې یو موټی شي. د طالبانو یو مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس ته ویلي چې حقانی د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هم ډېره هڅه کړې ده. هغه ویلي حقانی لومړی د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا عبدالمنان عمری له ملا محمد منصور سره یو ځای کړل، او وروسته یې هم په هلمند کې د طالبانو پیاوړي قومندان ذاکر قیوم ته قناعت ورکړ چې د منصور ملاتړ وکړي. حقانی په دې توګه د طالبانو ډېر اختلافات هوار کړي دي. په اسلام آباد کې د جناح څېړنیز انسټیټیوټ پروګرام جوړونکي او کتونکي فهد همایون چې د طالبانو فعالیتونه د نږدې څاري هم له دې خبرې سره موافق دی چې حقانی د اختلافاتو په هواري کې مهم رول لوبولی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو خبريږي. خوس له حدیث پرې څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوی بیرته یو ځای کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وای افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. د ایتالیا پولیسو د وسلوالو د وی شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولای دی. پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیول لپاره هم معلومات خپاره کړي دي. د ننګرهار امنیه قومندان وای په نازیان ولسوالۍ کې لستنه په انتحاري حمله کې وژل شوی او درویشته زخمیان شوی دي. په بامیان کې خزینه مدني فعالانو د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونما د دفتر مخې ته څراغونه والي کینه بل کړل او د عدالت غوښتنه وکړه. سپینه مانی وای ولسمشر بارک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په ویشتمه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. د بنگلاديش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جمعیت اسلامي مشر متي الرحمن نظامی دام شو. د متحده ایالاتو ولسمشر ته د جمهوریت غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ په دوه نورو ایالتونو ویسټ ورجینیا او نیبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د اسري او کافي وسلو په مرسته به په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحله ته رسیدلې ده.
انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغه په سیور شبل او یغه په سیور شام دی کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر منوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د پام دی هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه په دغه خبرونه کې لفره ولایت څخه د عبدالسلام پونوم د یو زنداني ورور ستونزې لرو وورو چې د خاغلی عبدالسلام ستونزې څه ده دای به په خپل راته وي.
نمی عبدالسلام نمی ده د فرا د ماباس سره پاړ کې کیو اورو رازمر مشکلات دغه دي چې فرا په ولایت کې مر دغه د فرمانو په اساس زخپل یو کابلن کارمن د نتی مې و ما په اساس دي چې قومي تزادونه و د سیسی وی د دشمن پلان راته جوړ شو بل اخر په نه و د تعدید په جرم ز بندیس و ما درې کال مې اپس و خړې ترست د اغاز ما مکمه نهایش ویلې پس د اغنه رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپه د میلاد شریف پښپه فرمان صادر کړي چې ما عفو و خړې شامل د عفو سو نو هغه و چې شامل د عفو چې سو ما مور جدولونه په 22/11/94 واسور شو کابل ته او تر اوسه مور جدول هیڅ درک نه سه. زه تقریبا د 15 میاشتې بدون سرنوشته زما هم سال 13 قصه نور هم دلته دغه ځوانان دي. زه خپله 30 کاله سن لرم. نو د یو شخص یو سات سال بیا ازادي ډیر غټ جرم دی په قانون کې. زما سال بیا ازادي تقریبا 15 میاشتې شامل ده په سال بیا ازادي. نو زه دغه خواهش کوم چې حداقل که دغه جدولونه کوي مراحل قانوني سید چې وسی ته مرایل فرمان درې جمهور دغه تغیر ورکولای نه سي. خدغه موږ خواهش لرو چې دغه فرمانوالي دغه لطف وکړي چې اداکل ک نور نکړي دغه کسان چې په رهایی کې راځي دغه ته یو معتبره ضمانت ورته وغوړي چې د جدولونو د کابل راځي دغه خلک د ضمانت یې لکه او داسې کسان هم دلته چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دوی رهایی خوړلې د ولې تر اوسه مشتره نه سي. هغه کسان ولې کسان دی اودل چې زما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه کولې ولې د اختر د فرمان سره یو ځای دی یلاسو ولې چې هغه واسطه او پارٹی د لوشته اته لسکا سمجو چې په هغه فرمان کې شامل یو تر اوسه په ماباس کې یو کس بل د دلته چې موږ سره چې د اختر په فرمان کې دی شامل ولې تر اوسه د کوم ماباس کې زموږ دغه غوښتنه ده د رئیس جمهور د مقامات او لړو مقامات نه دغه زموږ خواهش دی چې زموږ په مشکل تر رسیدګي وسی موږ ځوانان او مر ژوندګي لرو ارزوګان لرو مر اداقل څو خو باید وځي دغه ته رسیدګي وکړي. نو مر دغه خواهش لرو چې دغه سرهوالي د فرا سرهوالي ته وویل چې دغه کسان چې پر هایی کې شاملې را اداقل په یو معتبر ضمانت را یلس داخل یو معتبر ضمانت د مشت وخت مر حاضر چې هر څوک لاس دکان وغاړي لاس کسه وغاړي په داسې کې دي ته په ضمانت ورکوو کومر دې تر څو چې مر جدولونه راځي مر دې خلاص کې په ضمانت څه مر سره دلته باندې دي چې شپږ کال باندې دي ولې یو شپه مرخصي اګ نه دی ورته ورکړي ولې دا چې کسان هم څه مثلا شل کال 15 کال کړي لري ولې پیسې لري بیا مرخصي دي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم کوټه ازریف
وی ګرک و ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو د عبدالسلام ستونزمو په کابل کې د لوی سرنوالۍ ل یو سرنوال خغلی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه. خغلی سرباز دغه ستونزې پاړه راته داسې وویل
تاسو سوال رمضان د انتظار چې دا جدولونه چې جولی کې دا فرمان سره سم جولی کې کله چې فرمانونه د مقام محترم رئیس جمهوریت نه در ترسي چې په ټول ولایتو کې په مرکز ولایتو کې کمیشن جولی دي دا کمیشن دا دنه لري چې مثلا په ماین وخت دا جدولونه دور کړي هغه اشخاص او افراد چې په فرمان سره سم چې قواعد جن هدي یا د جنایت یا تخفیف اخلي یا پریزي چې په زمو ماده ده قانون مابوسین سره سم دا یې خوشی کیږي. یعنی تر څو چې جدول جوړیږي دا یې ماین وخت لري دا جدولونه دي ول مقامات یا دا غوښنه چې جواب راځي یا منظور کیږي او جواب راځي دا خلق ته لما بسنه خوشی کیږي. دا پروسه دوام لري اوس هم تقریبا د دوا فرمان اساسونه په دوام کې دي ان شاء الله په نږدې کې دا مونږ کولای شو چې دا څوک چې مثلا ستونزې لري او منتظر دي هغه ته دا فرمان اعلان کړو. دا اکمال د حبس نه دي چې دوی منتظر پاتې کیږي دا بخشش دي دا قانوني او ترکي بیا ورځ د ورځې ونه شي مکه شي یا دغه شي شاته شي بس دا یو عادي او طبیعي خبره دي. بس نه تنها د ولایت مرکز جدولونه هم داسې دي او ټول ډول کیږي چې جدولونه چې ټول کیږي یو د مزي او یو د نمرزي یا تیرات چې دی دی او نور څه ورته به دغه ستونزې شته دي. دا څه نه دي چې مثلا کمیسیون یا مامور یا کوچنۍ زلای چې مثلا دا یې زلای نه لري دا یې عدالت کې عدالت پارک بس کې دا برخه دی د هر چا مسئولیتونه قبول کړه دي صحیح ده. یو ستونزې کوچنۍ ستونزې دي د ارکیږي او څو ورځې صبر وکړئ د خلک دا انشاءالله یو بخشش دي هغوی ته رسېږي کوچنۍ خبره دي. بس
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دي شی او نه هیله به خپل کور ته راځم
کوټه
ازریف وی ګرک و ازر کې
ان شاء الله
موږ جلبونه پتی ورکړي. د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله دوستانه تاسو هم کولای شئ چې خپل ستوند له موږ سره شریک کړئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کو. موږ د اړیکو شمیره د 0929293 تاسو کولای شئ چې واځي د یک شمې پورې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستوند را سره شریک کړئ. اوس نو تاسو په لوي بخون کې خدای سپارو خوونه ولرئ.
د انصاف پلټکه آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو منوالو د سلامونو او شهلو وړاندې کول سره د دې پروګرام د اوریدل د پاره تاسو ته شراغلاسم. خوشحال يم چې ستاسو د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلې او زه طاهر روشن د هغه وړاندې کولو سره ستاسو ملګرتیا کوم. ګرانو دوستانو د دغه خبرونه په زیاته برخه کې مو د هغو دوستانو پیغامونه راخستي چې په تیرو ورځو کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د پاکستان د منفي دریځ غندنه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د کابل د محمود خان د پلس سره د ځان وژنکي حمله وروسته د افغاني مقاماتو دریځ د پاکستان په وړاندې تونسوي او د افغانستان په امنیتي چارو کې د پولي د اخوا د لاسوهنې په باب په بربنده توګه څرګندونه کړې دي او هغه غندلې دي. نظمو اوریدونکو هم په همدې اکله خپل نظرونه څرګند کړي دي چې په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلی ګلدین تاسو سره په تماس کې مزما د ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. بعد د سلام زمنګ ته خبر ده چې پاکستان د افغانستان سره ډېر ځمني او وادي وکړي. د سولې په بهیر کې ډېر وادي وکړي چې افغانستان کوم غسول راولو دا به کوم دا به کو خو افغانستان چې څومره ورځ تیریږي افغانستان مشران د پته نه لګیږي او پاکستان ورځ په ورځ باندې دا غواړي چې افغانستان سره لاندې کوم ورځ په ورځ باندې هیڅ کله زموږ مشران ته زموږ ځان درخواست خبر دی چې تیر نه وځي د پاکستان او خلی باندې تیر نه وځي د پاکستان د مخې سیاست دی. الله دې وکړي چې زما دا پیغام نشي شي وسلام الله خوشاله ده.
السلام علیکم. زه عبدالله د کندهار ولایت د رسند ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د افغانستان د حکومت څخه ته دا وایم چې نور پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې او آرامۍ راشي او زه دې زموږ افغانانو ته حیران یم چې د سولې د دې پاکستان په دوه مخي سیاست باندې خطاوي دي او هیڅ کله مطلب دی چې مار ته پلسون کې ځای نه ورکوه. دا زموږ تمار دی زموږ دښمن دی. دا هیڅ کله د افغانستان د یو حکومت سره جوړوالی نه راځي. هر حکومت چې په سر کې دایي د هغه خلاف که د طالب حکومت پر سي دای هم د هغه خلاف که د دغه دولت کې هم تر خلاف دی د هغه دولت خلاف د هغه حکومت خلاف چې هغه په سر د اقتدار دی. د افغانستان جوړولو ته نه غواړي نوګاری چې افغانستان څلور یا افغانستان موږ ورته ډېر 5000 کلن تاریخ لرو او د هغه وخت د احمد شاه او د نورو محمود غزنوی او د هغه د تاریخ په یاد دی نو د دې سره نو غواړي چې جوړ دي چې د خپل امن سلام علیکم.
سلام علیکم آیت الله کندل د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو او ریزونکو سلامونه وړاندې کوم او په خصوص ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله غواړم چې نور دغه د سولې په بانه باندې چې دا کوم افغانان تباه شو دا خوشباوري باید ونی کې دا د سولې ټکه باید لري کې کله چې د سولې خبرې پاکستان د دوکې د پاره یو چوګي خطرناک دوکه سره شي یا بلته وګي ماغه په دې خاطر باندې چې دا غي وخت پلان بسته کړی او هغه د سولې افغانان یا د دوه افغانانو د تباهي د پاره وکند او باسي نو هله مې دا کو نو په یوه ګم تر اوسه پوه شي نو د خدای نه ویلي کې دغه لوبه نه کوي اول دا سولې کمیټه چې جوړه شي دا ماغه پاکستانی افغان ډیفنس کالونی کې سب افغانان دي کو دوی هر څومره ځان ته افغانان وای دوی هلته وره سب شوی دي دا یې سایډ د نزارت لاندې کار کوي او ځل ته په سولې کې دي سولې لپاره دا کسان وغره چې هغه دې هیڅ سیاست کې کار نه لرله او جدا خلک وي. والسلام.
مګه اشرف غنی صاحب نه دا غوښتنه ده چې بیخي پاکستان سره سولې ونکړي او پاکستان خدای غار کې لکه څنګه خلک غار کو پر افغانستان نور د غوز پیرو ته یل نه کوي او وار وخت کې دوی لاسه مرګونی کور په کور غوغای او خدای دې تباہ او برباد کړي او پاکستان دې ورکسي مونږ دې ورکسي او نورم دې خدای په امان.
السلام علیکم زری خوست ولایت د زمیدان ولسوالینا محمد بشیر خبرې کوم. اوس بیا د پاکستان سره د سورې خبرو په حاکله د رادیو څخه اورم. زه خپله یو شپون یم، خو پاکستان په تاریخ تو کولو کې د افغانستان په حاکله نه صلح کړی دی او نه به وکړي. په خیر دی و افغان ټولو افغانانو نه ما دا هیله دی چې نه کېږي د پاکستان څخه صلح کول هیڅ امکان نه لري، ځکه چې په پاکستان د افغانستان سره سولی کول دا د پاکستان نقصان دی. کله چې کوم هیواد نقصان وي نو هغه نه غوښي چې بل هیواد کې امن او سوله روشي. نو زه د یو شپون په حیث باندې د تلویخ کلو د دیرشو کلو نه اربیلې رودیا اورم، او د دغې رودیا د وجې نه روزنه صلح غواړو او د صلح غوښتونکي یو، خو پاکستان زمونږ سره صلح نه کوي. مونږ د پاکستان منظم ښکلي او مسلمان ملت په سر کې وته ګورو، لیکن دوی مونږ ته هیڅ کله د مسلمان په حیث او د مسلمان په نظر نه دي کتلي، او مونږ ته هر دایمي لپاره یوه داسې داسې سای و داسې منصوبه جوړوي چې هغې کې زمونږ مرګ روا او زمونږ ژوند د طبعې سره مخامخ کوي. نو زما د افغانستان مسلمان ملت ته دا درخواست او دا پیشنهاد دی، افغانستان کې به نه سوله پاکستان له طرفه راشي او نه به راغلي وي. د دې په موضوع ما اوري چې پاکستان کې د سولې خبرې شروع شي نو دا هیڅ امکان نه لري، دا د امکان نه لري خبره ده. وسلام به احترام د نشرولو په هیله یم.
سلام علیکم، د ازادي راډیو ته د زابل ولایت څخه خبرې کوم. په دې ډیر خوشاله یم چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی صاحب بین الملل ته شکایت وکړي. ډېر ته ډېر خوشاله یم، ځکه په دا کار به خدای کول نتیجه ورکړي. د پاکستان منځنۍ سوس د ټولې دنیا به خدای کول ورپام شي، افغانان پوې زویر کړله، اطمینان کړله، خوار یې کړله، شهیدان را کېږي، هره ورځ را کېږي، ښایسته ښایسته ځوانان مختمېږي. دې ته باید دا لاره معلومه شي، یوازنۍ لاره د هغه ده چې نړیوال فشار پر راولي. نو خو د هغه فساد ملک په فساد اخته ده، په ده کې مدرسې، په ده کې توریستان، په ده کې دایشان، په ده کې ټوله دنیا موجود ده، په ده کې زده خپلې ګټې خوندي دي. د هغه ټوله شي پر ځان غونډ کړي دي، د دغو پر سر باندې دوی خپلې پیسې اخلي. په دې د ټول افغانانو اوس سر خلاصېږي چې جنګ د بله ځای څخه پر افغانانو تپل شوی ده. زموږ په خپل مابین هېڅ مشکل نشته، یوازنۍ لاره دغه ده چې دغه شکایت باید تر یو ځایه ورسېږي. دی نه شي بېرته پر هغه حال پاتې شي، ګونګه شي، کسه پاتې شي. اوس پاکستان وایي ما به بېرته مذاکرات شروع کړي دي، اصولې خبرې لنډوم، په دې به اعتبار ټپ نه ورکوي. خصوصا رئیس اشرف غنی ته وایم چې په دې به اعتبار نه کوي، نور بسته په خدای په امان.
ګرانو دوستانو، دا وستاسې هغه پیغامونه چې د پاکستان د خوا د سولې په حقله د سیوی ژمنو د نه پر ځای کولو په حقله مو د ازادي راډیو ته رالېږلي وه. لکه څرنګه چې دغه ورستنی اورېدونکي هم یادونه کړې وه، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ملي شورا کې د اپریل په 15مه نیټه خبرداری ورکړې وه چې د پاکستان د دغو ښکاره لاسوهنو په حقله به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان په وړاندې رسمي شکایت وکړي. چې په همدې اړوند زموږ همکاري فرشته جلالزی یو راپور جوړ کړی دی چې په ګډه به سره واورو.
د افغانستان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پایل پړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پایل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان لوري تحمیل شوی او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان وسوال طالبان په افغانستان کې جګړه ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
مور د هغه چا لپاره چې سوله کوي، د سولې دروازه خلاصه ده، او هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دي. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي، او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي، خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې ویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون کړل کیږي. ولسمشر غنی هم داراس پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبی.
ښاغلی مینپال یو بیا د حکومت پر دې د ریس ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاری وساتي چې سوله نه غواړي.
راپورټ مو واوریدی. د همدې موضوع په اړوند زموږ یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه را لېږلي. په هغه کې بیا د ځینو سرحدي سیمو او ولایتونو او یا د هغو افغانانو چې په پاکستان کې ژوند کوي د ستونزو په هکله څرګندونې کړې دي. نو راځي چې دغه پیغامونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په ارتباط یم. سب مشکلات ډیر زیات دي په مهاجرو په پاکستان کې، او همیشه چې دا کوم افغانان جلد کمریزان دي یا څوک چې کارتونه هم لري پولیس د موټرو نه کته کوي پیسې اخلي په عذابوي، او ورته وایي چې ستاسو کارتونه نه چلیږي، ټوکنې ورکړي هغه هم نه چلیږي. نو افغانان ډیر په پاکستان کې د پاکستان د ظالمو او بې غیرتو پولیسو لخوا ډیر په عذابیږي، پیسې اخلي، بندیانیږي، او په کمپونو باندې هر شپه فوجان او پولیسو په ګډه چاپی اچي خلک کورونه وړي. نو زما د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مهاجرو د وزیر څخه دا هیله ده، او همدارنګه د وزیر خارجه څخه، د اعلی چارواکو څخه چې په پاکستان کې د مهاجرو د ستونزو د حل لپاره یو لار راوکاږي. که څوک کارتونه لري هغوی ته باید تمدید کړي، که نه لري هغوی ته باید کارت ورکړي، او دوی سره قوي خبرې وکړی شي. مهاجرو افغانانو مظلومو باندې دلته هم ظلم ده، هلته هم ظلم ده. الله پاک دې زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي. وما علينا الا البلاغ.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما. لومړی د زړه له کومې ډاکټر سلامونه. د افغانستان چارواکو او جمهور رئیس او د افغانستان حکومت زموږ د خواهش او تقاضا ده چې د پاکستان د حکومت نه موږ ډېر زیات تنګ او تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. هم د ګوشتي ولسوالۍ او هم د لالپوری ولسوالۍ طرف ته ګولۍ راځي او لوی لوی توپونه راځي، ټول خلک یې ویشتل، کورونه تي وران کړل، مینې تي وران کړل، خلک در په در خاورې په سر د تکلیف او زحمت سره مخامخ دي. او د افغانستان حکومت هیڅ سره عکس العمل جواب ورنکړ. منګه د افغانستان د حکومت د لاسړی تکلیف او زحمت سره مخامخ یو چې د پاکستان په تل عکس العمل جواب نه ورکوي، او که چیرته جواب ورنکړي چې نو پاکستان ورو ټول خلک یې تباه کړل او د تکلیف او زحمت سره مخامخ کړي دي. یو طرف ته یو تګیر بند کړی دی، ګیټ یو تګیر بند نه پرېږدي، بل به خبر کې نه پرېږدي، بل توپونه به را سر کړي دي، په ګولو باندې خلک استعمالونه د خلکو ویستل، کورونه د خلکو لوټ چپا کړل. موږ زیات تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشر شي. وسلام، الله هم خوشحال لره.
سلام علیکم، آیت الله هم کنړلا د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه کوم. او وروسته پیغام دا ده چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله که غواړي چې د افغانستان جګړه را لنډه کړي، نو باید په پاکستان کې مېشته افغان مهاجرین باید افغانستان ته واپس کړي. ولې چې په پردي وطن کې په پردو ډاګونو کې دغه مهاجرین ځېږي، او د افغانستان په دغه غټو غټو دشتو دشتلیلې دشت بګواو په دغه دشتو کې دوی نه ځېږي. نو دې نه معلومېږي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان جنګ ختمول نه غواړي. دغه پیسې چې د ستونزو په کمیټه لګي دا بې ځایه دي. دا د یو افغان د نظر، د هر افغان د نظر خلاف دی. وسلام.
الو، السلام علیکم، سمیع الله خلیمی تندریم د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ خبرې کوم. زما د ټول مقامات او وختان دا چې پکتیا ولایت دندی پټان ولسوالۍ د سرحد حکم دا په دې سرحد باندې د پاکستان ته د ویزې سیستم دی پال شي دا سره د ترانزیت هم شي د خوست پکتیا دا خلک نشي کولای چې د دې لارې لاړ شي ننګرهار ته دې لاړ شي او په ترخم جال ته دې ویزا ولګي چې خواته لنډ ولاړ شي لاره ډېره لرې ده او د چمکنۍ ولسوالۍ همدارنګه د دندی پټان کوم عمومي سړک چې تللی دی د اوکار میجان صاحب په لوري دا ډېر لنډ ده خبر ته او د خلکو د مریضې ستونزې هم ډېر زر حل کېږي او همدارنګه دوکانداران هم کولی شي چې خپل تجارتي سامانونه ډېر زر هېواد ته نقل کړي همدارنګه د دې ځای څخه پاکستان ته نقل کړي خو د ترخم لاره خو ډېره لرې ده ترخم لاره مونږ څه کوو کله مونږ ترخم ته ځو ډېره مصارف هم را باندې راځي د خدای لپاره د پکتیا ولایت چمکنۍ ولسوالۍ ډنډی پټان ته خاصه پاملرنه وکړو او دولتي چارواکو تاسو زموږ ولسوالۍ ته هیڅ پاملرنه نه کوئ ډېر ظلم زیاتی روان دی.
السلام علیکم. زه خالد یم د فراه ولایت خبرې کوم. فراه ولایت ولسوالۍ موږ دا خبر چې په پاکستان خپل بیرغونه راوړي د باران شي چې د رهیدو موږ 209 نفر یو حضر آمده چه نفت آلنه او اکمال پیلت و چه که نفت آزار خل پر خیره و جنگیز خل پر خیره و نفتر پیمانه اکمال آمده.
ہلو السلام علیکم. عمران مقبلی ہم دا پکتیا ولایت دا پټان ولسوالۍ څخه. ما د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په پټان ولسوالۍ په مقبل صحیح کې نظری ورځ کېږي سختې جګړې شروع شوې دي. ولی صاحب ته امنی کمانډان ته خمه ده دا غوښتنه ده چې د دې جګړو مخه ونیسي و سلام به استنه.
بله السلام علیکم. نکی بلا د پکتیکا کې برمل ولسوالۍ څخه تاسو سره پړي پزنګ ترګدم مونږ د اشرف غنی عبدالله څخه د هیله کوو چې دلته درمل ولسوالۍ بډر بازار کې مختن امریکایانو په وخت پستیا چولې وی خوشی کړی دي. افغانستان د حکومت اوس پاکستان په ژانو ټولې نیولې او پستی په چولې مونږ د لوړپور شرواکو نه د هیله کوو چې مونږ ته مهمات غټه سلا راولېږئ مهمات راولېږئ نور تاسو ورنه خلاص مونږ په یوازې سر وسو جنګېږو مونږ هم د وخوړل شي دي پستو هم د وخوړل شي دي دا پستی خرڅ شوې دي دا خاوره خرڅ شوې ده ایا کولی څوک غم نه خوري د خدای ته وګوره د دې غم د وخوړله چې ټولو پستې ونولې دلته تاسیسات جوړوي څوک غم نه خوري څوک سر نه جګوي دا څنګه خبره ده مونږ د خالص مهمات راولېږي مونږ ورته جنګېږو مونږ مهمات نه لرو هرته البسا مونږ ته نه رارسېږي مونږ ته د مهمات راورسېږي د خدای اوس چې پاکستان کې نه وي مونږ د پاکستان دا پستې نه شو مونږ خپل سر ورنه قربانوو خالص مهمات هیڅ مهمات مونږ نه لرو یو بیکاره کار ده پکې پټا باندې هیڅ نه کې مونږ ته پاکستان ته په بندم ولیار اوراز ته په نرشړی او پښتنې سي دا څنګه خبره ده چې غم نوخري والسلام علام عمر چې موږ په غم خامه خانه شرګي.
قدرمنو اوریدونکو دا هغه پیغامونه چې د افغانستان د ځینو سرحدي ولایتونو او یا هم د هغو هیوادوالو د ستونزو په حق له چې په پاکستان کې ژوند کوي د ازادي رادیو د پیغام سپټولو د ماشين د لاري مشته غرسېدلی نو د ازادي رادیو خبريال شمامت شنواري د همدې موضوع په اړه یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ننګرهار د والی نظر هم په همدې باره کې پوښتل دي. دې راپور ته غوښ ونیسه.
پاکستان ته تلونکي افغان مسافر وای په تورخم کې د ډیورنډ په کرخه افغان مسافر چې ډیری ناروغان دي د تګ راتګ پر مهال په مختلفو بهانو ضرول کیږي. دوی وای پر دې پوله پاکستانی ملیشي یوازې بهانې لټوي او تر هغه ورته اجازه نه ورکوي چې تر څو یې تری پیسې نه وي اخیستي. یو څو تن افغانانو په تورخم کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
یو افغانۍ خولاړو نو هغه پیسې تیالي دا اوس یې مانه 5000 روپۍ اخیستې وره نه موبایل اخیستې خدای پاک دې د پلار کپن کی او دلته راوړي څوک ورته څه نه وایي که سره کمزي نه دی تقسیری ته پوستې کوي نه ورته چې چیرته ځي بس سره په ګیټ اوړي مالته کاروبارونه کوي انتحاریانې کوي هر څه کوي د دې ته پوستې څوک نه کوي صرف د افغان نوم زوی بدنام دی وایي چې پاکستان ته لاړه والله کوي نه پاسپورټ سر نه وي والله کوي پرېږدا اوس زما زړه نه ته څه خبره
څوک پاسپورټ ولري مریض ورسی نو زنانه موري خپل ماشومان کنه هغه ته پاسپورټ بیا هم داغه پازابې او پیسې ته غواړي به پیسې نه پرې دي مدي ما افغانان سره ډیر پاکستان ډیر بدر راوي کوي باید دې موږ حکومت موږ دغه مخوري دې ظلم افغانان خلاص
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د پاکستان کنسولر نظر هم واخلو ولی بریالي نشو. خو بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د افغان مسافرو د غسونځي منی او وای دوی دا مسله له مرکزی ادارې سره شریکه کړي او باید د ډیپلوماټیکو لارو د اسونځه حل شي.
یو هغه مسائل چې په محلي سطح باندې بحث شي، یو هغه مسائل چې د مرکزی سطح باندې بحث شي. ما ته رسمي مکتوب دغه باره کې راغلو زمنګ سرحدي ځواکونو له طریقه او هغه مشران چې پنه په تورخم کې دي ما هغه رسمان مرکز ته ولېګو او هغه کې دغه لیکل شوی و چې غوښتنه دا ده چې باید رسمي پاسپورت باندې لاړ شي او د پاسپورت نه بغیر باید چاته اجازه موږ نه ورکو. ما د مرکز سره شریکه کړې دا هغه مسایل دي چې وزارت خارجه له طریقه او ډیپلوماټیکو لارو له طریقه باندې باسو شو، ان شاء الله چې نتیجه به ترلاسه راشي.
د تورخم په دروازه هر ورځ په زرګونو افغان مسافر تګ راته کوي، څوک د خپلو خپلوانو کرا او څوک هم د خپلو ناروغانو د تداوی لپاره ځي. که څه هم افغانانو په تیرو وختونو کې په وار وار د دې ستونزې نه شکایت کړی، ولی تر اوسه د دوی دا ستونزه نه ده واره شوې.
دا و د نن ورځې خبرونه او په هغه کې ستاسو را رسیدلي پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو ثبت کړی. په دې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی، دغه خبرونه پاتې رسو. تر راتلونکو خبرونو پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. خدای پامان.